السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. په پکتیکا کې د زلزلې ټکانونو پرون بیا هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه واړول. په پکتیکا کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د مازیګر په 4:53 په ګیانی او برمل ولسوالیو کې د زلزلې ټکانونه احساس شول. د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه آزادۍ رادیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په پرونی زلزله کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي او په تیرو زلزلو کې زیانمن شوي کورونه یو مخ ویجاړ شوي دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس حکمت الله اسمت وایي تر پرون ماښامه هم په سیمه کې ټکانونه حس کېدل.
دوامداره منځکه خوري کې او هیبتناک غږ ورسره ده او دا غږ په دشت خلک د شهید کې لکه دوی ته چې نږدې دا غږ خلک اوري. ما په نظر دا پس لرزه نه ده، ما مخکې مې لیدي دا مستقل ټکانونه دي. د سیمې یوه جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د دواړو لورو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي. دا چې خبرې پر څه متمرکز دي جزئیات په خبرونه کې اوري. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په لومړۍ لوبه کې د کابل بازانو لوبډلې د بند امیر او د سپین غر لوبډلې مس عینک ته ماته ورکړه. دا لوبه پرون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې د زرګونه نندارچیانو په مخ کې ترسره شوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادۍ رادیو ته وویل چې د لیګ ته بهرني لوبغالي هم بلل شوي.
د دې کې بهرني لوبغالي او بهرني ترانسپورټ هم راوخل شوی دي او د ویل چې دغه لوبې په ټول اخونو کې د افغانستان لپاره ډېر مثبت او ګټورې تمامېدلی شي.
د شپږیزې په لړۍ کې 8 لوبډلې برخه لري او 2 لوبې پکې پلان شوي دي. د ترکمنستان د پلازمینې اشقاباد اوسیدونکي وایي په داسې حال کې چې په دې ښار کې تودوخه 40 ته لوړه شوې ده د څښلو د اوبو جریان قطع شوی. د اشقاباد یو اوسیدونکي فرهاد پرون آزادۍ رادیو ترکمني څانګې ته وویل چې د سهار له 8 راهیسې په کور کې اوبه نه لري. د ترکمنستان په لرې پرتو سیمو کې چې د تودوخه درجه 50 ته رسیږي وضعیت تر دې هم خراب دی. او د اوکراین لوی څارنواله وایي چې له خپلې دندې د لرې کېدو د څرنګوالي په اړه اوس مهال څه نه وایي، خو د دې د موقف په اړه د روان وضعیت له پای ته رسیدو وروسته به یو بشپړ بیان ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې لوی څارنواله ایرینا وینډیکتووا او د امنیتي خدماتو د ادارې SBU رئیس ایوان باکانوف له روسیې سره د دې دو ادارو د چارواکو د اړیکو د لسګونو قضیو په خاطر له دندې ګوښه شوي دي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د زړو بانک نوټونو ډېرې دو صرافان او کاروباریان اندېښمن کړي. چارواکي څه وایي؟
کوم ځوان دې زړو افغانانو او هم وخړل چې د لارو پیدا شي په افغانستان بانک په خدماتو لاس پورې کړی.
خوست او پکتیکا کې بیا زوروره زلزلہ شوه.
ما په نظر دا پس لرزه نه ده، ما مخکې مې لیدي دا مستقل ټکانونه دي. د سیمې یو جیولوجیکي قوي سروې په کار ده.
امریکا وایي د هغو افغانانو د اسنادو غم خوري چې هلته یې پناه غوښتې ده. غزنی کې مو د یو ډله ییز واده څنډو ته بیایو.
احساس خوب دانم
ښه احساس لرم، خپه نه یم، خوشاله یم، په خپل خوښه مې دلته واده کړی دی.
او اوکراین کې د روسیې د یرغل دوام اروپایي ټولنې کې افتا تازه ډاډ ورکړی.
اوکراین نورو وسلو ته اړتیا لري او موږ به یې ورته چمتو کړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. اوریدونکو که تر پای زموږ ملتیا وکړي په دویمه نیمه کې درته درسي ساعت پروګرام هم لرو. نن له مهالویش سره سم تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. راځو د سر خبري موضوع ته. په افغانستان کې د افغاني د زړو بانک نوټونو په اړه د شکایتونو له زیاتېدو وروسته د طالبانو حکومت د دې ستونزې د حل لپاره د اقداماتو خبر ورکړی دی. په هرات کې پرون د تیلو او غازو د پلور او پیر کاروبار له دې کبله زیانمن شو. اول مورز د دې ښار د صرافانو ټولنې هم د زړو بانکنوټونو په تړاو اعتراضونه وکړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیگا آزادۍ رادیو ته وویل چې د افغانستان بانک د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات کړي دي او لا هم ژمنه کوي چې د بدیلو لارو چارو په لټه کې دي. تفصیل د احمد تکال پر راپور کې.
هرات د هیواد روستای ولایت دی چې پرون پکې د تیلو او ګاز د پلور او پیر بازار د افغاني د زړو بانک نوټونو پر وړاندې د اعتراض په دود وزندید او له دې یو ورځ مخکې د هرات د صرافانو ټولنې په همدې دلیل په اعتراض لاس پورې کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات تر لاس لاندې دي. ښاغلی مجاهد د ازادۍ رادیو دې پوښتنې ته چې آیا د طالبانو حکومت د نویو پیسو د چاپولو پلان لري کنه په ځواب کې وویل،
دغه موضوع د حل لپاره لارې چارې لټول کیږي. کوشش روان دی چې د زړو افغانانو وغم وخوړل شي او بدیل لارو ته پیدا شي. حالی زل روان دی خو سپه سی او ګام نه د عملی اخیسته سو. حالی زل روان دی ان شاء الله ستونزه مقدر کوو. افغانستان بانک په دې مورد باندې په اقداماتو لاس پورې کړی.
کورنۍ او رسنیو او له هغې ډلې 800 ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هرات د تیلو او ګاز ټولنې په بازارونو کې د زړو پیسو د زیاتېدو په اعتراض کې خپل فعالیت درولی دی او د یکشنبې په ورځ پژواک خبري اژانس د همدې ستونزې له کبله د هرات ښار د صرافانو د ټولنې د اعتراض په اړه راپور ورکړ. صرافان وایي چې میلیونونه افغانۍ زاړه بانک نوټونه چې نور د کارولو نه دي ورسره پاتې دي. لدې مخکې د کابل د شاهزاده سرای صرافانو او عامو افغانانو هم د افغانۍ د بانک نوټونو د زړښت په برخه کې شکایتونه له ازادۍ رادیو سره شریک کړي وو. دوی ویل چې د افغانۍ بانک نوټونه هم زاړه شوي چې نور په بازارونو کې د چلند وړ نه دي. صرافان او دکاندارن په بازار کې د افغانۍ د کمښت ستونزه هم د پام وړ بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې یا د افغانستان بانک له زیرمو افغانۍ د چلند لپاره بازار ته راوباسي او یا نوي بانک نوټونه چاپ کړي. د راپورونو له مخې پخوانی حکومت د افغانۍ بانک نوټونه په جرمني، فرانسا، برتانیا او پولند کې چاپول، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت به نوي بانک نوټونه څه وخت او په کومو هیوادونو کې چاپ کړي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې په پکتیکا او خوست کې پرون یو ځل بیا زوروره زلزله شوې ده. دغه زلزله د پکتیکا په گیان او برمل ولسوالۍ کې هغه کورونه یو مخ نړولې چې په تیرو څو زلزلو کې نیم اوران شوی وو. دا چې په سیمه کې وضعیت څه دی او هلته تیره شپه او نن سهار څه تیر شوی دی، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د پکتیکا د عامې روغتیا له مشر حکمت الله عصمت نه وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ټول اوریدونکو ته بله صاحب، مونږ پرون خپله سیمې ته تللي او سهم له نږدې کتللی. مونږ د تګ هدف دا و چې مونږ وګورو، ځکه چې مونږ هلته صحي کیمپونه لرو، سیار ټیمونه لرو. په دې فکر کاوه چې مونږ څنګه کولای شو سیار ټیمونه نور وساتو که کمې کړو. خو بیا په همدغه جریان کې چې مونږ سفر درلود لګیان نه برمل ته زلزله شوې وه، خو مونږ موټر کې په زلزله پوه نه شولو. وروسته راته راپور راغی چې وو تنټه ټپیانو بیا بېګا تر ماخوستانه پورې مونږ ټپیان ډېر لستانو ته ورسېده. چې له ډېر لستانو ټپیانو نه د مونږ دوه تنه ټپیان چې هغه شدید و هغه د اورګل شفاخانې ته انتقال شول. او زلزله یو ظلم نه وه، دوه ظلم نه وه. دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې. نو د زلزلې ټکانونه هلته دوامداره محسوسېږي. خو پرونۍ زلزله چې مازدیګر 10:15 بجې شوې وه، هغه ځکه مطبوعات راواخیستله چې هغه ټکان لږ شدید و. که نه
بلې په خوست کې هم احساس شوې ده دغه پرونۍ زلزله. عصمت صاحب څه ویل کېږي؟ آیا کوم پلاوی تخنیکي له کابله درغلی؟ دا سیمه یې کتلې، ځکه هغه ویډیوګانې چې خپرېږي په سیمه کې خلک ډېر وارخطا ښکاري، ځکه پرله پسې زلزلې په افغانستان کې دغسې وضعیت ډېر بېساری غوندې برېښي.
نه، تر دې دمه پورې کوم تخنیکي پلاوی د ساحې د جیولوجیکي سروې په خاطر نه ده راغلی. خو البته یو ویډیو ما سره ده چې د ګیان یو کلی د ګلۍ په نوم غرونه او منځکې چودلی دي بیګا، او لغنه چې مهیب او غګونه اوازونه راوتل غرونه غرم چودلې ده او د غرو لمنې چودلې دي پراخه پراخه درزونه کړې دي.
بله، او هلته د سیمې د خلکو وضعیت څه ډول و؟ تاسو وایئ چې پرون مو ساحل نږدې کتلې، هغه کسان چې له مخکې نه زیانمن شوي وو کورونه نړېدلي دي، هغوی په خیمو کې ژوند کوي؟
یوه خبره دا ده چې د تلفات په دې وجه باندې کم وو چې اوس خلک له ویرې او له ترس نه په خپلو کورو کې چې کوم کورونه نیمه او نیم کاره پاتې دي په هغو کې ژوند نه کوي، خلک په خیمو کې ژوند کوي. غټه وجه دا وه چې تلفات په همدې وجه باندې کم وو. هغه کورونه چې لږ نیم کاره وو او نیمه زیانمن شوي وو هغه پرون بشپړ له مابینه لاړل، نو ټول کورونه اکثره کورونه ختم شوي دي. دا ګلۍ دي ساحې خو مکمل منطقه ختمه شوې ده. کوم کورونه چې دیوالونه ولاړو هغه هم چپه شوي دي. تاسو به ویډیوګانې لیدلې او خلک مکمل په استراب او هغه کې ژوند کوي، په ویر او په ترس حالت کې ژوند کوي.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې هغه ته د بیګنۍ زلزلې او ترې راوروسته ټاکنونو په اړه له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو څېړلو ته لومړیتوب ورکوي چې په متحده ایالاتونو کې پناه غوښتې ده. د امریکا د حکومت جګپوړو چارواکو په یوه آنلاین خبري غونډه کې همداراز د افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام هم ټینګار کړی. تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي چارواکي وایي د هغو افغانانو د غوښتن لیکونو د څېړنې بهیر به چټک سي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته یې په متحده ایالاتونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د امریکا د حکومت چارواکو بیګا په یوه آنلاین غونډه کې چې ازادي راډیو ته هم د ګډون بلنه پکې ورکول شوې وه، وویل چې د دې غوښتن لیکونو د څېړنې چارې به له دې وروسته له پایله تر پایه د بهرنیو چارو وزارت لخوا ترسره کیږي. دوی زیاته کړه چې د غوښتن لیکونو د څېړنې وخت به هم رالنډ سي. د چارواکو چې د نمونو د نشولو په شرط خبرې کولې، وویل شاوخوا 80,000 افغانان اوس مهال امریکا ته لیږدول سوي دي او هڅه کیږي چې دوی ته د ژوند ضروري امکانات برابر سي. د دې چارواکو په وینا د امریکا اړوندو ادارو له دې ډلې له 1,000 زیاتو کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. د ولسمشر جو بایدن د ادارې چارواکو په پرونی خبری غونډه کې دا هم ویل چې اوس مهال له طالبانو سره په ځینو برخو کې یو اندازه همکاري شته او په دې ترڅ کې د جون پر 9 او 10 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو د کتنې یادونه وکړه. د چارواکو همداراز ویل کار روان دی څو د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر شتمنۍ له نیمایي برخې څخه افغانان ګټه پورته کړي. متحده ایالاتونو د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک 2 میلیارد ډالر کنګل کړي او وروسته د امریکا یوې محکمې پریکړه وکړه چې د افغانستان د دې شتمنۍ نیمایي دي د سپتمبر د 12 د قربانیانو او نیمایي نوري دي له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ځانګړې سي. د دې چارواکو په وینا امریکا د تیر کال له دوبی راهیسې چې جمهوریت وپرځېد او طالبان پر افغانستان واکمن سول، له افغانانو سره 15 میلیون ډالر بشري مرسته کړې او زیاته کړې ده چې د امریکا حکومت له نړیوال بانک او ملګرو ملتونو سره په ګډه کار کوي څو بشري مرستې په مستقیم ډول د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ کاروي یوازې زموږ د فیسبوک پر پاڼې بسنه مکوي، د ټویټر پاڼه هم در سره فالو یا تعقیب کړئ. دغه راز په انستاګرام کې هم زموږ ملګری شئ، هلته به د ورځې له تازه خبرونو او راپورونو خبرېږئ. د پاکستان یو جګپوړی پلاوی له افغانستانه د ډبرو د سکرو او نورو تجارتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره پرون کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت چارواکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پلاوی مشري د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت موین کوي. د پلاوی د نورو غړو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګرۍ د مرستیال وزیر صالح احمد فاروقی په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته ورسید. په پام کې و چې دا پلاوی د یک شنبه په ورځ کابل ته ولاړ شي، خو د دوی سفر یوه ورځ وځنډید او پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت مرستیال قدرت الله جمال د دې پلاوی هرکلی وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان مولانا زهیر ازادۍ راډیو ته وویل د دواړو خواوو خبرې به نن سه شنبه د کابل په سرینا هوټل کې پیل شي او زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو پراختیا به له پاکستاني پلاوي سره د طالب چارواکو د خبرو اصلي محور وي.
د دواړو لورو خبرې به د سوداګرۍ، ترانزیت، د ډبرو د سکرو پر مسایلو او د اقتصادي اړیکو په پراختیا متمرکز وي.
مولانا زهیر زیاته کړه چې د دواړو خواوو په بحثونو کې به د بارتر یا د جنس پر وړاندې د جنس د سوداګرۍ او همدارس د بندري خدماتو د څلورویشت ساعته فعال ساتلو په اړه هم خبرې وشي. که څه هم تر اوسه روښانه نه ده چې په پاکستاني پلاوي کې پر ښاغلي فاروقي سربیره نور کوم کسان شامل دي، خو مخکې ویل شوي وو چې ښایي د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI، د بهرنیو او کورنیو چارو د وزارتونو او همداراز د بندرونو او خصوصي سکتور استازي به په پاکستاني پلاوي کې شامل وي. دا پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د صادراتو تعرفه لوړه کړه او له افغانستانه د یو ټن سکرو بیه له ترانسپورتي لګښتونو سره $280 ته اوچته شوه. د پاکستان چاپ دان ورځپاڼې د جګپړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی به په کابل کې پاکستان ته له افغانستانه په دوامدار ډول د ډبرو د سکرو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د برېښنا انرژۍ ته تقاضا زیاته شوې ده او د دې هیواد صدراعظم شهباز شریف ویلي دي چې د افغانستان د ډبرو سکره د کیفیت له پلوه ډېر ښه دي او ارزانه تمامېږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د نړیوالو له بندیزونو او اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو اوکراین ته. اروپای ټولنې د روسیې د یرغل پر وړاندې د مقابلې لپاره له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو ژمنه کړې، خو په عین حال کې د دې ټولنې د غړو ترمنځ د نور یووالي غوښتنه هم کړې. له بلې خوا د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر ویلي تمه ده چې د اروپای ټولنې سفیران به په روانه اونۍ کې له روسیې سره د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیزونه هم تایید کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له اوکراین سره د 1500 میلیون یورو په ارزښت نوره پوځي مرسته اعلان کړه. د مرستې د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته له دې هیواد سره د اروپای ټولنې د ټولو مرستو کچه 2.5 میلیارد یورو ته لوړه کړه. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا پر خپل ټویټر د دې مرستې ستاینه وکړه، خو په عین حال کې د اروپای ټولنې له 28 غړو هیوادونو څخه د نورو مرستو غوښتنه وکړه. ښاغلی کولیبا د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته په وینا کې ویل چې اوکراین ته وسلې پر روسیې بندیزونه او له روسیې سره پر اوکراین د یرغل په خاطر حساب کتاب د ده اصلي غوښتنه ده. د هغه په وینا له دې دریو لارو په اروپا کې سوله راتلی شي او امنیت او ثبات ټینګېدلی شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل وویل چې اروپای ټولنه به د اوکراین له ملاتړ څخه لاس وانخلي. بورل په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
اوکراین
نورو وسلو ته اړتیا لري او موږ به یې ورته چمتو کړو. دا جګړه دوام کوي او موږ به هم د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړو.
ښاغلی بورل هغه انتقادونه په کلکه رد کړل چې وایي پر روسیې بندیزونه به د ګټې پر ځای تاوان وکړي او زیان به یې تر روسیې ډېر اروپای ټولنې ته ورسیږي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر همداراز وویل چې تمه ده د اروپای ټولنې سفیران به د بندیزونو د اومې بستې په ترڅ کې پر روانه اونۍ کې له روسیې د سرو زرو پر وارداتو تازه بندیز هم تایید کړي. سره زر له انرژي وروسته د روسیې د صادراتو دوهم لوی قلم دی. د نړۍ اوه سترو صنعتي هیوادونو یا جی اوه ډلې تیره میاشت له روسیې څخه د سرو زرو پر وارداتو د بندیز ژمنه وکړه، ځکه دوی استدلال کوي چې روسیه د بندیزونو د اغیزو د کمولو لپاره د سرو زرو له صادراتو د خپلې پیسې د ارزښت د لوړولو په هدف کار اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته یو پزړه پورې راپور له غزنی نه لرو. هلته پرون څلوېخ جوړو یو ځای واده وکړ. دا راپور درته وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د قرغزستان حکومت وایي 1500 افغان قرغزیان چې د بدخشان په پامیر کې میشت دي قرغزستان ته لیږدوي او هلته به د ژوند امکانات ورته برابر کړي. د قرغزستان د حکومت په وینا په پامیر کې میشت قرغزیان د ژوند له لومړنیو امکاناتو بې برخې دي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي، ځکه یې تکل کړی چې دوی قرغزستان ته ولیږدوي. د طالبانو د حکومت چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د قرغزستان د کار ټولنیزو چارو او کډوالو وزیر خدای برګین بازربایوف د جولای په 15مه د دې هیواد په پلازمینې بشکیک کې یوې خبری غونډې ته ویلي پلان لري چې په راتلونکو دو کلونو کې په پامیر کې میشت قرغز وګړي قرغزستان ته انتقال کړي. هغه وویل دوی پلان لري چې له 2022 کال نه تر 2040 کال پورې په پامیر کې میشتې 400 قرغزي کورنۍ قرغزستان ته انتقال کړي، او په دې خاطر بودیجه هم ځانګړې شوې ده چې دوی ته د کورونو په جوړولو او د میشتېدو په نورو چارو مصرف شي. د قرغزستان چارواکي وایي په پامیر کې د میشتو قرغزیانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي، او په افغانستان کې حاکمو حکومتونو د دوی لپاره د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. ښوونځي او روغتونونه نه لري، ځکه دوی اوس پلان لري چې خپلو همژبو ته په قرغزستان کې د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. په افغانستان کې د واکمن حکومت لخوا د نه پاملرنې او د قرغزستان حکومت له لوري د قرغزیانو د لیک په اړه د طالبانو حکومت ویاندویانو انعام الله سمنګانی او احمد الله وسیق زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د قرغزستان حکومت په 2018 کال کې 50 کورنۍ او په 2019 کال کې هم 50 قرغزي کورنۍ له پامیر څخه قرغزستان ته انتقال کړي وي، خو ویل کېږي چې ځینې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوې دي. په پامیر کې د مخابراتي شبکو د نه فعالیت له امله بریالي نه شو چې د قرغزستان د حکومت د پریکړې په اړه د دې سیمې د اوسیدونکو نظر واخلو. دغه شان هڅه مو وکړه چې د قرغزستان په نارین کې هم د میشتو افغان قرغزانو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا په پامیر کې یو شمېر میشتو افغان قرغزانو ازادي راډیو ته ویلي وو دوی قرغزستان ته په تا کې کومه ستونزه نه ویني، خو چې اقتصادي ستونزې ورپېښې نه شي. خو یو شمېر نور افغان قرغزان چې اوس د قرغزستان په نارین سیمه کې میشت دي ازادي راډیو ته یې ویلي وو بله ستونزه نه لري، خو په لهجو کې ستونزه شته، ځکه افغان قرغزیان په خپله ژبه کې دری کلمې لري او د قرغزستان قرغزیان روسي. د ازادي راډیو د قرغزي سرویس د راپور پر بنسټ د پامیر د قرغزیانو د انتقال په اړه په قرغزستان کې دوه نظریې موجود دي. یو شمېر غواړي چې د پامیر وګړي قرغزستان ته انتقال شي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې هملته په پامیر کې دوی ته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي. د یادونې ده چې تر دې مخکې یو شمېر هندوان او سکان هم د هند حکومت لخوا له هغه وروسته یاد هیواد ته ولېږدول شول چې په کابل کې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. یو شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د مذهبي او قومي لګکیو د لیک په اړه وایي چې دوی یوازې نه ځي، بلکې د افغانستان د فرهنګي تنوع ښکلا هم له ځان سره وړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422211415. شمېره بیا وایم 00422211415.
اوس هم غزنی ته ورځو او هلته مو د واده له حاله خبره وو. تیره ورځ په غزنی کې د یو مخبر او دنیا عالم په مالی لګښت د لسګونو تنو پیغلو او ځوانانو ډله ییز واده ترسره شو. دلته د هغه ځوانانو ودونه شوي چې نه یې شوی کولی د اقتصادي ستونزو له امله ودونه وکړي، او کوژدنې یې له کلونو راهیسې د پلار په کور ناستې وې. تفصیل یې په دې راپور کې.
د دوشنبه په ورځ په غزنی کې د څلوېښتو تنو پیغلو ځوانانو ډله ییز واده دغه واده د هغه پیغلو ځوانانو ترمنځ ترسره سو چې د کمزوري اقتصاد له امله یې نسوای کولای چې په شخصي توګه ځان بسیا کړي. د دغه ډله ییز واده ټول لګښت د سیمې یو مخور او دینی عالم الحاج متمدي پر غاړه اخیستی و. نوموړی وایي دا 15 وار دی چې د ډله ییزو ودونو مراسم نیسي. دی وایي په دې ډله ییز واده کې د هغه ځوانانو ودنه کیږي چې نسي کولی د اقتصادي ستونزو له امله ودنه وکړي او 2-3 حتی 15 کاله یې کوژدنه د پلار پر کور ناسته وي. ښاغلی متمدي وایي له موږ سره هیچا هیڅ ټولنې هیڅ موسسې په دغه برخه کې مرسته نه ده کړې. نو په دې خاطر چې د ځوانانو زیاتې ستونزې وینم له خپله جیبه دغه خرڅه کوم.
موږ هر کال په کال کې 2 ځلې د شوبان میاشتې په 15 او د ذوالحجې په 13 دغه پروګرامونه لرو. دغه پروګرام په ټوله مانا آزاد ده. موږ هغه وخت کله چې دوستانو ته اطلاع ورکوو په دې کې هیڅ محدودیت نه وي چې یو څوک له کوم ځای کوم قوم کومې ژبې او کوم مذهب سره تړاو لري. موږ د وطنوالۍ ویاړ لرو چې الحمدلله په غزنی کې دغه اتحاد او صمیمیت شتون لري.
سید حسن علوی په دغه ډله ییز واده کې زوم دی. نوموړی وایي زیات خوشحاله دی چې د واده له زیاتو لګښتونو څخه خلاص سوی دی. دی له نورو ځوانانو څخه هم په دغه ډول ودونو کې د ګډون غوښتنه کوي.
ټول شرایط دغه اقتصادي دي. په څنګ کې چې یو کس 15-16 لک روپۍ مصرف کړي په ژوند کې فقر، غریبي، تنګلاسي او قرضداري راځي. نو بیا مجبوریږي چې مسافر شي. له کورنۍ ناوې او خپلوانو لرې کېږي. نو چې لرې کېږي ولې اقتصادي نه نیسي؟
راهله ګلستانۍ هم په دغه ډله ییز واده کې ناوې ده. دا وایي هیچا دې ته نه ده اړه کړې چې دلته واده وکړي، بلکې په خپله خوښه یې دلته واده کولو ته غاړه ایښې ده. دا وایي دا هیڅ کومه بده خبره نه ده. نور نجونې دې هم په دغه ډول ودونو کې ځانونه بسیا کړي.
ښه احساس لرم، خپه نه یم، خوشحاله یم. په خپله خوښه مې دلته واده کړی دی. د پلار او خسرګنۍ په کورونو مې لګښتونه راکم سول.
دغه واده ته د ښار له بېلابېلو سیمو څخه په 100 کسان میلمانه راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې هم د ولور تر څنګ په ودونو کې زیات لګښتونه رواج لري.
ځوان فکر له ځوانانو سره په تړلو مسلو تاوده بحثونه هر اونۍ د سې شنبې په ورځ له 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراري د 4 شنبې د مازدیګر له 4:30 بجو تر 5 بجو پورې اورېدل شي.
اوریدونکو د دې خبرونې اوریدل نن مه هېروئ او سم ستاسو پیغامونه.
ازادي راډیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړې اورې زیار شي ګران کړو. دا باید دا ګمرک کم واخلي. ازان د تنخواه شي د تر روان دا ټول د ګمرک دي.
بله السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نه ستاسو سره په اړیکه کې. زه لومړی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. بعد سلامه، په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلې درسونه ویلې ماسټري کړي پی ایچ ډي او دکتورای کړي که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی دوی د یو لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوئ؟ ولې دا آیات نه عملی کوئ؟ په حال دا چې تاسو وایئ چې دا یو اسلامي حکومت دی. زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د هلمند سنګین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. ته چې د غم وخورې، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم وخورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلیا السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه سپرمسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلک ته رسېږي چې وابسته لري، هغه خلک ته نه رسېږي چې مسکینان وي، در بدر وي، مزمد دو مسئولین سچ دا مرستی ریشی دا غیل او غشتن دا چی باید ها خلق تا ورسیری چی مسکنان او دربدر ای باید پرویستو و ندیشه سی دا زادی را جز خدیر منن دا خدای پامان.
تاسو هم کولی سی چی آزادی راژیو تا دا خپل سیمی حال وایی دا واتس اپ پر دې شمیره را تا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.